السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امنیتی چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتی ځواکونو عملیات به په ژمي کې هم دوام وکړي. د افغانستان د امنیتی وضعیت او دا چې د غوڅ ماموریت ملاتړ په تیر یو کال کې له افغانستان سره څه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، په دې اړه د دې ملاتړ او ماموریت له وایان سره ځانګړې مرکه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سماره ښار کې د نوي میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې په لسګونو کسان وشل. خو په سر کې رحمت الله افغان او د افغانستان خبرونه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویانوای نوې میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. او افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله ده چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغداري په برخه کې مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویانوای نوې میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې که څه هم ټینګار وکړ چې روان میلادي کال به جګړه زور واخلي، خو زیاتوي چې طالبان د نورو کلونو په پرتله کمزوري سوي دي.
زه باور لرم چې افغان امنیتي ځواکونه به د جګړې په ډګر کې پیاوړي وي. طالبانو دا درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده، او هغه څه چې موږ ته روښانه دي دا دي چې طالبان د جګړې ګټونکي نه دي، ځکه چې ظرفیت یې ټیټ دی.
ښاغلی کلیفلند همدارنګه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه به سږ کال د جګړې په ډګر کې یوازې نه وي او د درنو تجهیزاتو له اړخه نړیوالې ټولنې ورته زیات پام کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به افغان ځواکونه د ملي امنیت شورا د نوي تایید شوي پلان مطابق عمل کوي.
البته دغه پلان د 2010 کال له پیله د اجرا وړ دی او هیله من یو د څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص شوي ستراتیژیک هدف ترلاسه شي.
که څه هم ښاغلی غورځنګ د موضوع د محرموالي په اساس زیات جزئیات نه شریکوي، خو زیاتوي چې د دغه پلان له مخې به په راتلونکي څلور کلونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور هم انکشاف وکړي. او افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله ده چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخه کې مرستې وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاحکار همایون قیمي نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر رسنېدو وروسته کابل کې خبریالانو ته وکړې. یا د افغان پلاوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران هم پکې شامل وو، د جدې په شپږمه نېټه د افغانستان ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي، ترانزیټي او اقتصادي کمیسیون کې چې په تاشکند کې شوی وو ګډون کړی وو. ازبکستان د افغانستان د شمال ګاونډی هیواد چې افغانستان ته یو اندازه سوداګری زبرېښنا واردوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبار څخه واوري.
د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې هڅه یې کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له دیرشمې نافذ شوی پای ته ورسوي. د جرمنی چارواکی وای یو سوریایي کډوال پرې شک نیولی چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼه ګوڼې د لارۍ بم د ور وسلو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالی مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس وروسته له هغه نیول کېږي چې یوه تونسی چې په جرمنی کې د پناه غوښتنې رد شوې وه، دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر وی بازار لارې وروسته او دولس تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضیه کې د جرمني د لویدیز سار بروکن د ښار څارنوال وویل چې یو 38 کلن سوریایی یې چې کار یې نه درلود د دسمبر په 1 په دې تور ونیو چې هڅه یې کوله د یوې حملې لپاره 180,000 ایرو راټولې کړي. څارنوال کریسټوف ریبمن د دغه سړي نوم ونه ښود، خو ویې ویل چې 2 کاله مخکې د سوریې له رقه ښاره جرمني ته مهاجر شوی و او منل شوی و. څارنوال ریبمن بیا وویل شک کېږي چې دې کس هڅه کوله په سوریه کې د اسلامي دولت له سختې ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. د څارنوال په وینا هغه پرې پیسو سره غوښتل چې څو لارې راونیسي او په هر یوې کې له 400 نه تر 500 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي. ریبمن وویل دغه سړي اعتراف کړی چې له داعش سره یې اړیکه ټینګه کړې وه، خو له دې یې انکار کړی چې ګواکې د حملې نیت یې درلود. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښار کې د نوې میلادي کال له بدلېدو سره سم په بریدونو کې پلسکونو کسان ووژل. لږ تر لږه 15 د جنوري په 2 د عراق په مرکز بغداد کې وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. د بغداد په صدر سیمه کې چې د ښار په شمال ختیځ کې ده او شیا په کې اوسي، د دوشنبه په ورځ د موټر بم چاودنه وشوه. چاودنه د ورځې په هغه وخت وشوه چې ډېر کارګر د مزدوري موندلو لپاره راټول شوي وو او انتظار و. د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې په سمارا کې ګڼو وسلوالو ځان وژونکي واسکټونه اغوستي وو او د جنوري په 2 د پولیسو پر 2 ماموریتونو حملې وکړې. په دې بریتونو کې بیا لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي دي. داعش د عماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې ادعا کړې ده چې دا دواړه بریدونه دوی ترسره کړي دي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویاند وای هیڅ شواهد نه دي رابرسیره شوي چې وشي روسیې هکرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغیز شیندلی. شان سپایسر د دوشنبه پر فاکس نیوز ته وویل په هغه بڼه چې مخکې رسنیو خبر ورکاوه چې روسیې پر انتخاباتو اغیز درلود، په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې د هیواد د احتمالاً پر انتخاباتو اغیز کړی وي. سپایسر د جنوري په 6 کله ټرمپ د ولسمشر په توګه رسمن کار پیلوي د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کیږي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د روسیې د مداخلې په اړه شواهد دومره د قناعت وړ وو چې له امله یې د 13 15 روسي ډیپلوماتان له هیواده وویستل او پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د اوباما د دې هڅو ملاتړ کړی دی، خو ټرمپ پرله پسې د هکر کولو دغه ادعاوې رد کړې دي. او وروستی خبردار چې ترکیه وای د استانبول پر ونایټ کلب د وروستي حملې سربیره به په سوریه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کوردان او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیه مرستیال سر اعظم نعمان کورتر موش د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتل موش پانخرک خبریالانو ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلو او دغه عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړو چې نور ترکیه ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. د استانبول پر نایټ کلب د حملې پر مهال 9 کسان وژل شوي وو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان امنیتی چارواکی وای د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد بعد امنیتی ځواکونو عملیات د شمی طرفه پورې هم دوام وکړي. د روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د 2018 میلادي کال کې د غوښ سملاتړ د ماموریت د پلانونو او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسي د ځانګړي استازي د سرګندونو په اړه د غوښ سملاتړ د ماموریت سره مرکه لرو.
We will continue to support the security services as they focus on that.
د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي او روسیې سرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت خوده د افغانستان په چاره کې مداخله بولي. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په 2 برخه کې د انصاف په لټه کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرامونه خبريږي.
ګردره سره صادق دي دلته یو ولا سو نه پر نظامي شیدان او داسې ځما پر کم دلته شرایط خراب دي په یمن.
ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان ځواکونو حمله په ژمي کې هم روان دي. د کورنیو چارو وزیر د وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته ویل چې په راتلونکي کال کې د مخالفانو د خوځښتونو د مخنیوي په هدف به پر هغوی فشارونه د غشان دوام وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په تلس ولایتونو کې یو شت عملیات روان دي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
افغان امنیتی مسئولان وایي چې پر وسلوالو مخالفینو به فشارونه لکه د پسرلي د جنگي فصل په شان جاری وساتي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل په شفق عملیاتو کې اصلي هدف د وسلوالو مخالفینو د ریخو او کلیدي غړو له منځه وړل دي. د نوموړي په خبره د عملیاتو نتیجه تر اوسه ښه ده او ټاکل شوي هدفونه هم ترلاسه شوي دي.
اصلي هدف دا دی چې پر دښمنانو فشار راوړل سي او د راتلونکي کال په پسرلي کې د خوځښتونو او حملو توان ونه لري. په کومو سیمو کې چې فعالیت لري له هغه ځایه په شاسي نتیجه ښه ده او هغه هدفونه چې ټاکل شوي ول ترلاسه شوي دي.
د شفق عملیات د روان کال لپاره شروع شوې دي او ژمه هغه چې د شفق دوه پونوم یادېږي د روان مریض کال د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه شروع شوې چې د کال تر اخره پورې به روان وي. په افغانستان کې هر کال د ژمي په پیل دو سره د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات را کمیږي، خو افغان امنیتي مسؤلان وایي چې سږ کال به په دغه موسم کې دوی خپل روان عملیات جاری وساتي. تر دې د مخه د افغانستان ولسی جرګې له امنیتي ارګانونو غوښتي ول چې د ژمي له موسم نه په ګټې اخیستنې سره د مخالفینو پر وړاندې عملیاتو ته په دقیق ډول شدت ورکړي. د افغان کارپوهان په باور هم ژمي د افغان دولت د مخالفینو د ځپلو لپاره یو ښه فصل دی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین په دې موسم کې خپلو اصلي مرکزونو ته ځي او د مرستو د راټولولو په هڅه کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمن په همدغه خبری غونډه کې وویل دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې یو وشت عملیات روان دي. خاغلی رادمنش له امنیتی نظره راتلونکي کال خار زوی
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاگاند داره،
هغه محلونه چې د ښوونې او روزنې په نوم تبلیغات لري باید لمنځه یوړل سي. د شفق دو عملیات له همدې عمله په ژمي کې روان دي. د راتلونکي کال په اړه وړاندوینه کولای سوچې یو ښه کال به وي.
تحولات منطقوي و جهان خواهد
په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي په حکومت کې دننه د وسلوالو مخالفینو نفوس د افغان ځواکونو د پلانونو د ناکامۍ لامل شوه دی. د چارو پوست صدیق ساحل وایي دا مسله د دې لامل شوی چې د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو تر پلي کېدلو د مخه وسلوال مخالفین ورنه خبر شي.
نجمل تورمان په ریپورت کې مووریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې به د ژمي په موسم کې هم پوځي عملیات دوام وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان د لپاره د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان د تیر میلادي کال او د راتلونکي کال د امنیتی حالاتو او د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د افغانستان په چارو کې د روسي د ځنګړي استازي زمیر کاولوف د روسي او سرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. واصل وسال له جنرال جین کلیفلن سره مرکه کړې ده.
Thank you very much.
خغله جنرال وخت را کول مو ډیره مننه. په پیل کې غواړم چې په 2018 میلادي کال کې ستاسو د ماموریت او ستراتیژي په اړه وپوښتم چې آیا ستاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او که د 2018 میلادي کال په شان به پرته له کوم بدلون خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
Sure. So again our strategy and when I say our
یقینا کله چې وایو ستراتیژي یعنې د ناتو عمومي ستراتیژي هم هغه شان دوام کوي. زموږ په فعالیتونو کې افغان ځواکونو ته د روزنیزو پروګرامونو برابرولو او مرستو ترڅنګ د مشورو ورکول شامل دي. د 2018 میلادي کال فعالیتونو ته په کتو هغه څه چې زما په اند ډیر مهم دي هغه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې لخوا شوې پریکړې دي. لومړنۍ پریکړه چې د ورسا په کانفرنس کې وشوه چې په هغه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ګډون درلود او د دوی پریکړه دا و چې دوی به د 2018 میلادي کال تر پایه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. دوی پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال پورې به د امنیتي ارګانونو مالی ملاتړ کوي. همدارنګه د بروکسل غونډې چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې و د اروپایي اتحادیه او نورو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. د ناتو ستراتیژي به د افغانستان په تړاو د 2018 میلادي کال په شان دوام کوي. زموږ ملاتړ او مشورې به د وزارتونو او د پولیسو د زونونو په کچه وي او په ځینو ځایونو کې به په ځانګړو عملیاتو کې د دوی ملاتړ کوو چې افغان ځواکونه تر راتلونکي پسرلي پورې د وسلوالو مخالفانو سره ښه مقابله وکړي. یو لاغو برخو چې د افغان حکومت سره د مرستې اړتیا پکې لیدل کېږي د هوایي ځواکونو تجهیز دی. آیا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او الوتکو اخیستلو لپاره کوم ځانګړی پلان لرئ؟
Yeah, we sure do. And so as we've discussed previously and on
هو یقینا مونږ به په دې برخه کې مرسته کوو. مونږ په تیر 2018 میلادي کال کې نهویش دوله اته جنگیالو ته کې د افغان ځواکونو لپاره واخیسته او دوی ته متسلیم کړي او په روان کال کې هم په پام کې لرو چې له اته څخه تر 12 پورې نورې الوتکه هم افغان ځواکونو ته وسپارو. زمونږ د مرسته یوازې الوتکو پورې محدود نه دي، بلکې مونږ به دوی ته او مکمل سیستم پلاس کې ورکړو. د الوتکو پښمیر کې د ډیروالي ترڅنګ به پیلوټانو ته د روزنې زمينه هم مساعده کړو چې له دې سره به د پیلوټانو شمیر دوه برابر شي. همدارنګه د پرزو د تهیه کولو ترڅنګ به د تخنیکی کسانو په برخه کې هم زیاتوالی راشي او هغه کسان چې په میدانو کې کنټرول او راهنمایي کوي د هغوی شمیر به هم ډیر شي. د 2018 میلادي کال تر پایه به د نهویش دوله الوتکو شمیر هم ډیر شي او په 2018 سم میلادی کال کې لدی به ډیر مرستې وکړو چې په ټوله کې به افغان ځواکونه نهویش دوله شل جنگي الوتکې ولري.
یو اندېښنه چې افغان دولت او خلک لري هغه په یو شمېر ولایتونو کې د داعش حضور ده. د داعش د حضور او د دوی سره د مبارزې په برخه کې به د غوس ملاتړ ماموریت درې څنګه شي؟
Well, our view right now is that Daesh is really contained in about
ها د داعش حضور په یو شمیر ولایتونو کې محسوس دی. د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ او پوزینو سیمو او کونړ کې زما په ان د داعش پورې تړلیو کسانو شمیر شاوخوا زرو کسانو ته رسیدي. کچیر تیر دوو کلونو ته وګورو نو په لومړیو کې د ننګرهار ولسوالۍ او پوزینو سیمو کې د دوی شمیر له 1500 څخه تر 3000 کسانو پورې وو چې د افغان امنیتی ځواکونو او امریکا د متحده ایالاتو په هڅو او کوښښونو سره د دوی په شمیر کې کموالی راغلی، خو په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. دا د ناتو د ماموریت برخه نه، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت دی چې له داعش سره مبارزه وکړي. تر کومه چې امنیتي بنسټونه د ننګرهار ولایت په جنوب کې په داعش باندې فشار ډیروي، نو د امریکا متحده ایالات د دوی ملاتړ کوي او داعش تر هدف لاندې راولي او موږ به هم د امریکا متحده ایالاتو په همغږی داعش تر هدف لاندې نیسو او د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړو.
لکه
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان په غیاب کې د روسیې، ایران او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه. د داشن ناستو په تړاو ستاسو نظر او دریڅه ده؟
Sure. Well, our view is right now there is a false narrative that is being circulated. And the narrative is
زمونږ په نظر په دې اړه منفی برداشتونه خبرې شوې چې طالبان د داعش په وړاندې جنگيږي او د دوی د اغیز په اړه هم خبرې کیږي. خو دغه برداشتونه کاملا غلط او له حقیقت لری دي. او دلته د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي او د دوی مبارزه ډیره ګټوره هم ده. لکه څنګه چې جنرال نیکلس حسن هم ټینګار کړی، زمونږ اندېښنه دا ده چې دوی طالبانو ته ډیر مشروعیت وربخلی. له بل پلوه یو شمېر هیوادونه افغانستان سره مرستې هم نه کوي. زمونږ وړاندیز دا دی چې د سیمې ټول هیوادونه دې له افغانستان سره یو ځای کار وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د دغه هیواد د خلکو لخوا انتخاب شوی او لکه څنګه چې موږ پوهیږو طالبان د خلکو په منځ کې ښه نوم نه لري. نو داعش سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه دې افغانستان سره په مستقیم ډول همکاري وکړي، ځکه پرته له دې د مرستې بله لار نشته.
And anything beyond that is simply not helpful to the larger effort.
In connection to this, actually, last year, the Afghan government had a sort of very tough
په دې اړه چې تیر کال د افغانستان دولت د طالبانو سره ډیر جنګونه وکړل، ان تر دې چې څو ولایتونه سقوط ته نږدې شوي وو. که دغه نوی ائتلاف روسیا، ایران او پاکستان له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو څه فکر کوئ چې راتلونکی پسرلی به د افغانستان دولت او د غوث ملاتړ ماموریت ته چې د افغانستان د دولت ملاتړ کوي له ستونزو څخه ډک کال نه وي؟
Well, what we know is that there will unfortunately be continued fighting in 2017.
لا بعد مرغه تر کومه ځای چې موږ معلومات لرو په 2018 میلادي کال کې به هم جنگ هم دا شان دوام پیدا کوي. خو په کوم څه چې موږ باور لرو هغه په همدې ژمي کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کول دي. موږ به د دوی روزنې ته ډیره پاملرنه وکړو او د دې ترڅنګ به د رهبرۍ په کچه هم روزنیز پروګرامونه ولرو. زه باور لرم چې افغان ځواکونه به په میړانه او ښه قوت سره د جنگ میدانونو ته ودانګي. طالبان اوس په دې پوه شوي چې جنگ د حل لاره نه ده، او کومه موضوع چې موږ ته څرګنده ده هغه دا ده چې طالبان هیڅ کله هم د جنگ ګټونکي نه دي، ځکه د دوی ظرفیت ډیر ټیټ دی او افغان حکومت د دوی په وړاندې غښتلی دریز لري.
Actually recently Zamir Kabulov who is the representative
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د امریکې نه پوځي اډې دوی ته د منلو نه دي. په دې اړه ستاسو نظر
څه دی؟
Well of course I'm in no position to to have that type of engagement.
سره له دې چې دا زموږ مسولیت له دایره نه بهر خبره ده، خو د افغانستان حکومت له ناتو او امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي، او موږ هم د افغانستان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، او کومې پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو لمخې شوي موږ به په همدې اساس خپل همکارۍ ته دوام ورکړو.
Afghanistan
per their request. دا وروستۍ پوښتنه په امریکا کې د نوی نظام یعنی جمهوریت غوښتونکو په راتګ سره د افغانستان او سیمې هیوادونو په اړه د امریکې متحده ایالاتونو په جنگي ستراتیژي کې به څومره بدلون راشي؟
Well, we don't know that of course will be really up to the new administration as
موږ په دې اړه دقیق څه نو شو ویلای او دا موضوع هغوی پوری اړه لري. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن ویلي چې نوې اداره به په دې اړه وضاحت ورکړي چې موجوده پالیسی د تعقیب شي او دغه پالیسی لمړی د تروریزم په وړاندې مبارزه او په داعش او القاعده باندې فشار راوړل، او دویمه توصیه دا ده چې د امریکا متحده ایالات د ناتو په ماموریت کې په پراخ ډول اشتراک ولري. د امریکا د متحده ایالاتو له نظر به دوه لوري موجود وي، لومړی په تروریستانو باندې فشار راوړلو ته دوام، او دویم د افغانستان د حکومت ملاتړ چې وتوانېږي په ښه شان د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
د افغانستان د روان امنیتي وضعیت د افغانستان د لپاره د غوث ملاتړ د ماموریت پلانونو د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې څرګندونو په تړاو مو په افغانستان کې د غوث ماموریت د ملاتړ د ویان کلیفلند سره ځانګړی مرکه واورېده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف روسیې څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ګڼي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روسیه په افغانستان کې ځانګړي هدفونه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایان چارلس کلیفلن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو حضور د افغان حکومت په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ دی. عبادالله هننزی ریپورٹ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی د سه شنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسیه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدنې په خاطر دا شان څرګندونې کوي. خغلی احمد زی ویل افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه کولای شي له هر بل هیواد سره امنیتی او ستراتیژیک تړون ولري.
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا د موږ قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو موږ کولای شو چې هر څه سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري چې د طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول نو دوی غواړي چې خپل تیری ټکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
خغلی احمد زی ویل کچیر روسیا له طالبانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغانان به د دغه هیواد پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کابلوف وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بللې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دی امریکا په ترکیه کې یوازې یوه اډه لري نو په افغانستان کې ولې د لسو اډو تر څنګ نه سترې پوځي اډې ولري. کابلوف ویلي امریکا دغو اډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. لدې مخکې د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو هم د افغانستان د ملي شورا او یو شمېر نورو چارواکو خبرګون راپرولې و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی وایي د افغانستان حکومت له ناټو او امریکې متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي او موږ هم د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو او کوم پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو له مخې شوي موږ به یې له مخې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو نو دا چې موږ دلته یو دا د افغانانو غوښتنه ده. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل وایي په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراخېدل د دې لامل شوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ اعلان کړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی سنز کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییر را
در پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای زرګون ایرانیان په تهران کې د ایوین زندان مخترا ټول شوی او د سیاسي بندي آرش صادقي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. آرش صادقي د امنیتی تورونو په تړاو په 15 کال بند محکوم شوی او له څه باندې 2 میاشت راهیسی د نخړلو احتساب کړی دی. فریبا ظاهر سره په سټوډیو کې د په دې اړه ورستی جزئیات وړاندې کوي.
تر دې وړاندې د ایران د پارلمان ځینو استازو هم حکومت ته خبرداری ورکړی و چې آرش صدیقی د نه خوړو له کبله په نازک روغتیایي حالت کې دی او باید آزاد سي. دغه استازو د ایران د قضایي قوې مشر صادق لاریجانی ته لیکلي و چې شاید آرش صدیقی مرګ جدي سیاسي پایلې ولري. آرش صدیقی چې په خپل لجون میاشتې رئیس د ایران ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور په زندان کې دی د اکتوبر له 14 نیټې څخه وروسته لغه احتساب پیل کړ چې د ده میرمن ګلرخ ابراهیمی د یوې نخبرې سوې مقالې له کبله نیول سوې او اوس په بند کې ده. ګلرخ ابراهیمی د بشري حقونو فعاله ده او مقاله یې په دې اړه و چې یو کس څنګه د قرآن کریم د سوځولو وروسته سنګسار سو. پر دې اسلامي مقرراتو ته د سپکاوی تور ولګول سو. د بخښنې نړیوال سازمان د میرمن ابراهیمی پر وړاندې تورونه د خنداور بللی او وایي چې دا د خپل مفکوره لکبل سزا ویني. ځینې راپورونه وایي د جنوري پر 2 نیټه تر 800 پورې ایرانیان د ایوین زندان مخته لاریون وکړ. د ډول سولیز لاریونونه په ایران کې ډیر نادر اقدام دی، ځکه د حکومت ضد مظاهره هلته اکثرا له ځواکونو سره مخامخ کیږي. د جنوري د 2 نیټې د مظاهرو انځورونه پر ټولنیزو شبکو خبره سو چې شی لاریون کوونکو د ارش او د هغه د میرمنې عکسونه لیږدول. ځینو یې بیا د هغوی نمونه پر خپلو لاسونو لیکلي وو او ویلي چې موږ ټوله ارش یو. صدیقي په ایران کې د بشري حقونو نړیوال کمپاین ته ویلي وو چې پر د تورونه د هغو زده کوونکو د پلوي له کبله لګول سوي چې هغوی زده کړې نسوی کولی او هم یې د بشري حقونو په سولهییزو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د بشري حقونو لندن میشتې ډلې پرون په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د ایران چارواکو د صدیقي ژوند له خطر سره مخامخ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې چارواکي ښه پوهیږي حتی د 2 ساعتونو ځنډ کولی سي د ارش صدیقي د مرګ او ژوند ترمنځ واټن بدل کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه خبرېږي. د انصاف په لټه کې او د غراس ازادي او اوریدونکي د غراس د همدې خبرونې په ترڅ کې او د ازادي رادیو د روان خبرونو په ترڅ کې په هلمند کې د روان وضعیت په اړه در سره هم وروستي معلومات شریکو. خو اوس 2:30 بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت ویاند وایي نوی میلادي کال به افغان ځواکونه په پیاوړي ځواک سره د جګړې ډګر ته داخل شي چې طالبان به یې د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویاند جنرال چارلس کلیفلند له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې د 4 کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک هدف ترلاسه شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به افغان ځواکونه د ملي امنیت شورا د نوي تایید شوي پلان مطابق عمل کوي. افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو اوسپنې پټلۍ د برېښنا د بندونو او باغدارۍ په برخو کې مرسته وکړي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر سلاکار همایون قیومي نن له ازبکستان څخه د افغان پلاوي تر راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دې ډلو وویل چې دوی د دې لپاره دا پریکړه کوي چې د سوریې حکومت لټینګ شوي 4 ورځنی اوربند څخه سرغړونه کړي. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوالې په دې شک نیولی چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼګوڼې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالی مرسته ترلاسه کړي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد او سمارا ښارونو کې د نوي میلادي کال بدلېدو سره سم په بریدونو کې پولیسکونو کسان ووشل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وشه یې روسیا کرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې اغیز شیندلې.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورې. نجیب زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي چې په هیواد کې د سیاسي ناورین له امله د روان کال په وروستیو 9 میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د صادراتو کچه کمه سوې ده. د دغې ادارې رئیس سید عظیم هاشمي نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال بهرنیو هیوادونو ته د تازه وچې میوې صادرات 28,000 ټنه وه چې سږ کال د صادراتو کچه 21,000 ټنو ته کمه سوې ده. ښاغلي هاشمي بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د کموالي لامل د یو شمېر کسانو لخوا په خپل سری توګه د مالونو صادرول او له پاکستان سره د سرحدي لارو بندیدل یاد کړل.
مثبت به 9 مای
د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله په صادراتو کې د پام وړ کموالی زموږ په اداره کې ثبت شوی. له بدمرغه یو شمېر کسان په خپل سر بهرنیو هیوادونو ته صادرات کوي چې هغه بیا زموږ په صادراتو کې نه حسابېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو او چین ته د رسیدو لپاره د اقینې بندر د لاجورد لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي چې سبا په پاکستان کې افغانستان ته د غنی سوي خوراکي موادو د صادراتو په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې هغه افغان او پاکستانی سوداګر ګډون کوي چې افغانستان ته د اوړو او غوړیو د صادراتو او وارداتو په برخه کې کار کوي. ښاغلی حاجی آغا وایي چې له دې وروسته به له پاکستانه په منرالونو او ویټامینونو غنی سوي اوړه او غوړي افغانستان ته واردېږي چې د مستهلکینو روغتیا ته به هم ګټه رسوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1150 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغانۍ. یوه 50 کیلویي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یوه 45 کیلویي بوجي ورج په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 1450 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 1.5 افغانۍ نوي پوله، یو ایرو په 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ اتیا پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري په 1.5 افغانۍ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې پروګرام د هلمند ولایت د یو بوسیدونکو جمعه خان ستونزې ته ځانګړی شوی دی. د وای د پولیسو افسرو سو کال وړاندې له مخالفینو سره په نخته کې ټپي او دواړه سترګې ړندې شوې دي. د تقاوت حقوق اخلي خو د کال تقاوت کله نیم او کله دریمه برخه ترلاسه کوي. د وای د پیسو پس هم زوريږي. د هیله کوي چې د تقاوت تنخواه د په منظم ډول او په کال کې ټوله په یو ځل ورکړل شي. دا به هم واوري شي مسؤلین د ته څه ځواب وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما نوم جمعه خان دی، من د ولایت کا.
ستا مشکل څه دی؟
زه په پولیسو کې افسر وم، په درې میاشتې کې په بولان کې.
په کوم کال کې؟
درې میاشتې کال کې. پر ما باندې مې انتظار وکړي چې زه دواړې سترګې مې د لاسه ورکړې باندې بیا زه ولاړم کابل ته. زما د درو کالو اک پر دغه خلکو باندې دی و سم پیلنده درنیو نه څو نه درا د څلور نیوم پنځم دا هر کال د نیم نیم کال روپی راکې چې دوه سترګې مې ما بس وي په شخصي رو پوه چې ما تر دې وروسته خرڅ کړم د اسلام هندستان ته علاج نه سوي.
د تقاوت اسناد د ثابت شوی دی ټول
ګردر سره ثابت دي. دلته یو ول سو نه پر نظامي شیدان او داسې زما پر کم دلته شرایط خراب دي. په یمن کې د خلکو ګرد وکالت وخت ما په دوندو سر ګزم کابل تعلقه وزیر ته دریاجه ما رئیس جمهور ته دریاجه ما د څو پات خلک زما وروګه د پات سونه
سو کال کیږي چې تقاوت اخلي
د دنیا مې څه دی کده دنیا مې څه په سره حساب کنه اوس په نور کال کیږي کته په ځکه کال تر رسیدل په ځکه کال
ته وای چې د شپږ میاشتو ما شخلي په هر کال کې
پری ګوره ماته دې راکړې ده دغه ده د کال کال روپینه په یو کال کې چې وځه ورته ما دې د دوه میاشتې راکړې ده دوه میاشتې راکړې په کال کې پروش کال د څلورم په کال کې زه ګور سره دغه په پاته سلام ولنن لا تصبر اسنن لا تصبر اس یو چا بدر لاس نه ولم روان به ما وسه ماته دې پنځم دې کده شپږم کال دې کده دغه د روپې چا ورسې ما چې د څلور میاشتې ده د ټول میاشتې روپې ما دغه کال دې ګرځولې ده.
یعنی هر کال دوه لس میاشتې کې ټوله تنخواه درکې لیکن کله شپږ میاشتې او کله دوه میاشتې او کله درې میاشتې داسې کوي.
کو دوه دان داسي دغه مصر په ملک کې دغه بشارګانو سره سوي دي یوازې زنه یو نه سوال نه پر پولیس دان چې هغه دي مشمانه پاتې دي مشمانه پاتې دي واسه کندي بشارګانو ولا چې پکر ته ولا دي پر چوکو نه سي دي دغه د پولیس سره داسې خبرې په دغه لن په ولایت کې دغه رئیس ته خو درې سال د الله تعالی سره سوي ده
جمعه خان یوازې طيب چې دغه ستونزه لري
نو اوس خدای یو نه سوال نه پر دغه بر په ما پر کم سول دي دنیا کې ما تر اخري دي سر ډیر سره د سوال په دنیا کې ما تر اخري دي شته زره پنګسوا په څلورمین کې ما تر اخري دي شته زره په دغه بلکې ما تر اخري دي سر ډیر زره یو څه حساب ورته وکړ
په یو کال کې د څومره پیسو مستحق کیږي ته
دا یو کال ته یو لکه څه نشم زره غوښنه کیږي زما دا نو دی خو ګور بنې مې نه ماته لږ لا راکړي دي مې نه لږ روپې خلاص یې سره بندې سره او زه قرار اعلان کوم تاسو ته نو موږ د موږ بیره په نظر نه کړی وای
یعنی دا پیسې خو درکې خو یکدم نه درکې
راکی یک دا نو بشنه براکړي خلک وو چې دا وره امر راغلو د کابل سره دوی وسوي چې د ماده د وزارت سره پیز موږ وزارت ته دونه نه نه دی ورکړي موږ دا کومه دا خو سیده چې کومه دا په دې بشي څو خسر نه ګرځي دا انت بشر ته خپل مینه دی کوي
دا څه کسان هم شته چې هر کال منظم پیسې اخلي ټول اخلي
دا چې خلک د چې د دې چې زیات یې جنم دا چې کسانو سره چې یو روپۍ د یو کال د مې پاته
د دې لته څه دی چې زینو ته ورکي او زینو ته نه ورکي
دا د دې کار دی چې بر حساب چار څوک په دې ورګال کې بس یو وستا درو د لاغه سره ښه لاله سي چې وستا نه لري بس ما پر کم بنای
هو څه غواړي د دولت نه څه غواړي
دا دا جن غواړم چې ورور چې موږ ځاګر د نورپور شراکه پر ورسې یو چې دی له موږ ته توجه وکړي دا غره حساب څنګه پښتنې وکړي چې دا سره کوم کار دلته په ملک کې شروع دي
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لمرستيال وزیر خاغلی لالودین اریوبی سره شریک کړه محترم اریوبی صاحب تاسو د دغه متقاعد افسر د ستونزې په اړه څه وایي
نو اول خو زه د ورور ته خپل سلام وایم د هلمند ولایت متقاعدینو په ارتباط به دوم چې څومره تخصیص په دې کال کې هلمند متقاعدینو ته لازم وو هغه موږ ورکړی وو او اوس چې ما خپل مالي اسناد چک کړل تقریبا یو 15 لک افغانۍ د دوی له حساب نه زیاتې شوي هم دي یعنې نه دي مصرف شوي خو پروسیجر په ولایتو کې یو څه متفاوت دی د مجلس اداري لخوا په بعضو ولایتونو کې دا داسې تنظیم شوی دی چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي په بعضو ولایتونو کې دا پروسیجر داغسې تنظیم شوی دی چې یو دفعي په کال کې یو ځل ورکول کېږي موږ په مرکز کې هم د پروسه یو دفعي اجرا کوو یو ځل دا پیسې متقاعدینو ته انتقالوو دا د هلمند ولایت خپله ولایتي پروسه ده چې داسې تنظیم شوی ده چې روبوار دوی ته پیسې ورکول کېږي ولې موږ به آینده کال لپاره دا پروسه تغییر کو او دا به داسې تنظیم کړو چې راتلونکي کال کې به دوی ته دا پیسې یو ورکړل شي
جناب اریوبی صاحب دې سړی سره دا تشویش ده چې دغه پیسې ماته نه دی راکړ شوی ورکه نشي د سلور 15 کال کېږي چې زه کمې پیسې اخلم د ورکه دو تشویش ور سره ده
نه 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 دا چې دی ورکه دو خو هیڅ کار نه ستاسو ده چې تاسو کار بانکي کار ورکړل شوی ده او د خپل حساب معلوم ده څومره چې د کرنې حساب ده هغه به ته په خپل شکل په پوره شکل رسیږي او کچته د کوم شکل لري په دې ارتباط موضوع ته مشکوک وي دا کولای شي مستقیما له ما سره تماس ونیسي یا مثلا ما ته خپل عریضه راولېږي زه به دا موضوع په انفرادي شکل د ته تعقیب کړم تر څو د دې قناعت حاصل شي فکر کوم دا راته یو څه بنوي ان شاء الله
اریبي صاحب تاسو د نوي کال وعده ورکړی امیدواري مو ورکړه دغه نوي کال به کله چې د دې د مشکل حل شي
نوي کال خو مالی کال خو تقریبا د دولت پرځ کې چې شروع شوی دی او د بودیجې منځوري دوه منتظر یو تر څو خو د یو کې چې بودیجې په خپل وخت دی ولسی جرګې څخه منظور شي او توسیع شي موږ د خپل حسابونه شروع کو تر څو متقاعدینو ته معلولینو ته شهیدان وارثینو ته د حقوق په خپل وخت وزارت مطابق ورسیږي چاله موږ خپل مزمنه تکرارو په خپل وخت ورته ورسو چې د دې منظوري دوه ته منتظر یو
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د هل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0998 0000
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني د روغتیا په هیله مو ورزو د نن ورځې راټول سوی پیغامونو ته چې تاسو په پیغام سپتون کې دستکا کې پریښو د دفاع وزارت لوین تورن جنرال دولت وزیر سره می هم د سرتیرو پر ځینو ستونزو خبرې کړې دي مې هیروي خو اول به هغه نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو څخه مو راپیل کړې دي
سلام علیکم ز عبد الخالق زهیر د هلمند ولایت څخه خبره کوم ما د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام د هلمند والی سره ما دا غوښتنه ده چې موږ د کجکی د ولسوالۍ لیسا چې د داوود خان په وخت کې په شپږم دی په دغه چې جوړ شوی و چې تاسو یې ده هغه دا رئیس معرف او د مدیر د املاکو دغه راولار سری دي دغه موږ د کجکی د ولسوالۍ دغه چې دی دغه لیسا پر کچاکورو پر دوه کچاکورو باندې خرڅ کړی ده نو موږ غوړ دی وسی دا ډیر لاس کاله کې چې زما سره دا واده خپل مشران موږ ګرد سره اختایو دوه غاښه موږ مزایری کړی دي خو موږ نارای چانه پدې کې ولسوالو او مدیر د معرف د ولسوالۍ رئیس معرف او مدیر د املاکو غټ خیرات کړی دي چې هغه دغه ځکه صحه چې ده یو نیم جری په راوستلې ده نو دا غږ موږ ناره دی واوري او دا کدی کې د ولسوالۍ کوم معرف ځای چې دی دا وژغوري او د کچاکورو د منګولې وکاجي چې وسلام
سلام علیکم د زابل ولایت د میزان یو ولسوالۍ نه اړي کني وایي د ورور جان موږ د دار بکیانو څخه ډیر په تکلیف یو دارته سوچ په وخت یواله کې وو وشته نو دا چې بچلانه گزاره کوي دا چې لیلا ټکان کوي نو دا غو حکومت می دا غوښتنه د اربکیان دولت وایي د اربکیان نو کوي زغه گزاره وکي ډیر سره په تکلیف په خلکو لیلا ټکان کوي
سلام علیکم ازادي راډیو نو سلام علیکم یو جهان مالله دا په لوګر ولایت کې د غډیر غټه ستونزه په کیسه دغه شارک نه د شارک کې پارکونه دي دغه پارکونه چې دي د توجیه سول شارک پارکونه توجیه کیږي دغه د اوی څوک هغه مرخه حکومت د سترګې پټي دي سترګې پټي دي یا به حکومت ته پری دي خو ته یا دوی سي پام کی دغه پارکونه توجیه سو څوک یې دوم پیسې لای ته ورخري دوم پیسې پلان ته ورکړي پارکونه دي توجیه کیږي دغه د پارکونه توجیه سول د سی اوسی او جهان مولا السلام علیکم
مو پیغام دا د دې خصوص لایت نه نه د ښکوتل فالې دې نه خلې دې کوم مشکيات دا د باید صحیح نه شي صحیح باید په صحیح طریقه نه شي دا مشکيات مې دې انت نه دومره بات ته تکلیفي دومره مصرف کی چې پیوا د کدا په دومره هوا یې کی مخه به خل دې پیوا یې دا لري په باید تکامي کې چې کامي نه کې باید تل حاضر پاین امریکایي دلته ډېر کلول دی هغه دا حال کې چې تل پاین امریکایي کې داخل شوی نو مشکيات خالص نه کې چې بس ساده دا غو پیغام باید ډورا وران شي دا صحیح وران شي
مردا دا باندې سم به شبکې او د نور شبکو څخه ډېر شکایت لرو یو خدای چې غلاوی کې په دا پیسو کې او بل بداري چې په کندهار کې زرخانی ته تاسو سره افغان بیسم نه افغان بیسم کار کوي نه بل شرکت د سګا کار کوي چې خبر کو بام تخیجو خبر کو لاندې ګډ وډي کتل زو زرخانه کې کوکر سره انتن نور کوي نو دا غو مش شکایت چې د رول مقامات پر اوسه ورسه ویل
زادې راډیو د محترم کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم عبد الامیر مدیر آباد خان نه خبرې کوم زما دا پیشنهاد دی چې دا مخابرات او شبکې چې د افغان وسیم دی او ام ټی ان دی او روشن دی او قبل دی قبل دی دا شبکې په افغانستان کې او د خطونو او د مسیجونو موږ ته راځي کې په انګلیسي باندې زما دا پیشنهاد دی چې افغانستان کې باید چې په پښتو باندې او په فارسی باندې د ملي ژبې دی باندې باید چې د مسیجونو او د خطونو موږ ته ولېږي
محترم وروره ستاسی پیغام مو ته خبر کوي یو شمیر دوستانو د مخابراتي شبکو په اړه شکایتونه کړي چې په تیر ورځو کې مو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مسولینو سره هم خبري پر کړې وي او هیله ده چې هغه خپلې ژمنې په پام کې ونیسي. خو دا موضوع به بیا هم په ګډه تعقیب وسره. په نننی پروګرام کې مې د یو شمیر افغان سرتیرو ستونزې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیر سره شریکې کړې دي چې اول به شکایتونه او بیا به د شغلي وزیر ځواب وورو.
السلام علیکم، زما نوم سید رسول دی، د کندهار سره په تماس کې یم. زه سر باز یم. ورځ موږ ماشونه دا سیدي چې ورته پر وخت نه ولا کیږي، دغه د وزارت خاص ور کز موږ غږ ورسوي د وزارت موږ به ډېر خوشاله شو. ستاسو ور دغه ماشونه هیڅ وخت ځینن څومره ورځ ور د ماشو درک نسته. موږ کور خور ور د دې په نامه باندې نه چلیږي چې موږ کومندان صاحب دا مننه مشته د غوادر اخی ما مرسته امنیت د غرور مشتوق تاسو ورور د ازادي راډیو د لارې د مجه ورسوي نور وخت نه سم ورور خو هم مرسته په مخ مشس.
السلام علیکم، زه د وقار ولایت یاد راډیو له سوالي او محلي پولیس خبرې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د زما سلامونه ورسیږي او باد السلام د افغانستان لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د ملي پولیس او د محلي پولیسو ماشونه د خپل وخت او زمان سره باید دغاله شي. موږ په دې پوهیږو چې لارې باندې د مشکلات ډېر دي، پروازونه نه وي، تارونه نه وي، خو چې کله کتار راځي یو ماش پرېږدي او اله سوی ماش پرېږدي یو راوړي یو پرېږدي یو راوړي.
وزیر صاحب، د دوی اواز مو اورېدی، اګر چې دغه دوهم کس د محلي پولیسو او د کورنۍ چارو وزارت څخه باید پوښتنه وکړو، خو ورته پوښتنې موږ د نورو سربازانو څخه هم لرو چې د پاوځ سربازان دي او سرتیري دي، نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
زه دې وسوال پوس پاس تاسو ته ستوېما چې موږ په ټولو جوستامونو کې لواغانو کې خلوردوګانو کې د نوې کابل بانک او د عزیزي بانک شوبې لرو او ماش مکمل غوي تر رسیدي. زمونږ هیڅ تر اوسه پورې یو سرتیری یا افسر یا بریدمل د خپل ماش شکایت نه دی کړی. هر میاشت ماش اوله کیږي او غوي تر رسیدي. تر اوسه پورې داسې پیغام موږ نه دی اوریدلې یا داسې شکایت موږ ته نه دی راغلی چې کوم سرتیری ته یا افسر ته یا بریدمل ته ماش نه وي رسیدلی. ځکه موږ په ټولو لیوازانو کې په ټولو کلوردوګانو کې د بانکونو شوبې لرو او هغوی خپل ماش د کار په واسطه د هغه بانک نه اخلي او کولی شي چې په ښارونو کې که کورونو ته ځي هلته په هر ولایت کې دوی کولی شي چې د بانک نه خپل ماش واخلي. بیا هم که چیرې کوم چیرې نارضایی شوي وي ماش نه وي رسېدلی دوی کولی شي چې زموږ سره په تماس کې شي او موږ یې پوښتنه وکړو.
بله وزیر صاحب، دغه بل اوریدونکی بیا دوی وایي چې په پوځي لیکو کې دوی سره غیر متوازن چلند کوي، خپل د تاسو خبري واوري.
سلام علیکم، آیات الله د کندن د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلام نامې پیغام داده چې په دې پوځي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي. ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي، نو یو 8 کیلومتره ساحه چې چا زاده کړی هم د قهرمانۍ دا وکي او بل بي سواد دي د افسرۍ او انتر جنرالۍ دا وکي. نو هله می وزارت دفاع ته دا ده چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي او هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي.
زه خان درم اول د پکتیا ولایت جاریه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ کارکون کوردونکو ته زړه له کومې سلامونه ونه کې کله احترامات وړاندې کوم. په دوام کرم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي ولایت ملي دفاع وزیر او لوی درستی صاحب وزیر صاحب داخله ته احترامانه خواهش ورته کوم، سوال ورته کوم چې هغه امنیتي ځواکونه چې په سخت شرایطو کې وزیر کوي او هغه سره د مور او مېرې چلن کوي، سربازان سره بد چلن کوي، بریدمنان سره بد چلن کوي، یو سرباز په میاشت کې درې وره کور ته ځي، داسې خلک دي شپږ اووه میاشتې کور ته نه ځي، او یو نفر وي میاشت تېروي درې تېروي نه غیر حضر کېږي، یو نفر چې پنځه ورځې زیاتې تېرې کړي ور کس ورسره کوي، یو کمپرسي ورسره کوي. نو امنیتي ځواکونه خواهش کوم د لوړ پوړو چارواکو نه چې سربازانو نه صحیح چلند ورسره کېږي، بدل شینه وایي ماشونه تنه وایي هر رقم لوس شي وشي نه ورسره پرېږدي، هغه مجبور شي چې سلاده ته کېږي طالبان ته ویل شي او یا بل کوم کار. خدای په امان.
وزیر صاحب د دې اوازونه مو اوریدل، لطفا که دوی ته جواب ووایئ چې
ګوره خورز مونږ په وسلوال پوز کې د اصولنامې او د پالیسی مطابق او د افسرانو د ذاتی قانون مطابق ترفی تقاوات مقرری دا ټول شیان تنظیم شوی دی د افسرانو د ذاتی قانون مطابق بنان کڅوک ترفی کی هغه خپل وخت پوره کی هغه ترفی کی څوک چې تقاوت کی خپل وخت پوره کی هغه تقاوت کی او د مقررو په وخت کې تحصیلات او د هغوی درجه د تحصیل او دا ټول په نظر کې نیول کیږي مقرریږي حکم دی کې کوم نفر شوی وي زه دا ټول شیان نه ردوم مشکلات ډېر دي زموږ هېواد کې جګړه ده ممکن نارسایی ډېرې وي په یو ځای کې به مشکلات وي یا به چاته رسیدګي نه وي شوې مګر په مجموع کې زه تاسو ته ویلی شم چې په وسلوال پوځ کې ټولې مقررې د یوه کمیسون لخوا نه کیږي هر څوک چې مقررېږي هغې ته توجه کیږي تحصیل په نظر کې نیول کیږي د هغوی درس په نظر کې نیول کیږي څومره معیار د خدمت چې وي کارې چې کړې وي تقاوت دا ټول په نظر کې نیول کیږي بل دوست یې وویلې چې موږ د معاش نه یې وایي معاش خو په کارت کې اوله کیږي د بانک کارت ورکول کیږي په خپله سرتېره یا بریدمن ځي خپل معاش د بانک نه اخلي نو د هغه د معاش نه څوک څه شی نه یوه روپۍ هم نشي کمولی او نه ترې نه استفاده کولی شي په یاشه کې که کوم ځای کې مشکلات وي موږ دا نه ردو مګر په مجموع کې زموږ قطارونه هره ورځ خپلو اردوګانو ته روان دي زموږ کاش په استخباراتو تفتیشو حقوقو څارنوالي محکمې دا ټوله ورځ په دې باندې بوختې دي چې د سرتېري استحقاق څوک ونه خوري د هغه حقوق څوک ونه خوري او ټول شپه ورځ په دې باندې زموږ دغه ارګانونه چې ما مخکې یادونه وکړه په دې باندې بوخت دي تر څو چې ټول حقوق دوی ته ورسیږي خو جګړه ده په جګړه کې مشکلات شته دی په ځینو برخو کې که مشکلات ایجاد شوي وي
بله وزیر صاحب همدغه ورور چې تاسې اواز واورېدی د پکتیا ولایت څخه دوی د رخصتۍ ستونزه هم یاده کړل چې ځینې کسان کولی سي ډېر په اسانۍ سره رخصتۍ واخلي او ځینې بیا نسي کولی په میاشتو میاشتو انتظار ورته باسي او خپلو کورونو ته نسي تلی دغه موضوع څنګه ده
ما تاسو ته وویلې چې جګړه ده په ځینو ساحو کې چې جګړه روانه وي هلته کېدلی شي چې یو سرتېری یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې رخصتۍ ته لاړ نه شي ځکه هلته به پوځي حالات وي هلته به جګړه وي هلته به داسې حالات وي چې ټول سرتېري ټول افسران او بریدملان به په خطه کې موجود وي او د ماریبوي حالات به وي کنې په ټولو خطاتو کې موږ هغه سایکل چې لرو چې یو برخه باید تعلیم و تربیه وکړي یوه برخه کورونو ته لاړ شي او یوه برخه ماریبوي فعالیتونه اجرا کړي موږ ټول وخت کوښښ کړی دی چې دغه درې سایکله په خطاتو کې مراد کړو خو کله کله جګړې دي په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د جګړو آباد ډېر زیات دي په ټولو ولایتونو کې همزمان جګړې وي کله کله موږ دغه سایکلونه نشو مراتولی نو په دې هکله باندې موږ ډېر کوښښ کوو چې هر سرباز ته مخي مسایده شي کور ته لاړ شي او د خپل کور احوال وایي
بله بیا هم مننه وزیر صاحب وروستی پیغام در راوړم البته دا د غورماچ ولسوالۍ څخه اوسیدونکو موږ ته څو پیغامونه رسولې خو زه د بیلګې په ډول یو در راوړم او هغوی هم د نامنیو څخه شکایت لري بیلې غوښتنې لري تاسو په خپل واورید دی ژغ
السلام علیکم زه د غورماچ ولسوالۍ د فاریاب د ولایت تاسو سره ژغیږم زما دغه پیغام و جناب رئیس جمهور اشرف غنی ته ورسوي چې دغه د ولسوالۍ امنیت نسی نیولای ته حکومت دا درې میاشتې کېږي چې موږ د ولسوالۍ د دې لاسه وهې لاسه کېږي د دې لاسه وهې لاسه خلک داری بداره شوه مهاجرتونه یې وګالل کورونه یې خراب شوه ټپیان لري در بدر دي د یو طالبان اخترونه ورسي واته سو کور دي وای بازار یا لکه خپل دکانونه وباسي خپل موټر وباسي خپل کورونه وباسي کچيري په اکرات کې موږ کورونه درلوده یا دغه طالبانو و مشته یو شهرک جوړ کړی وای موږ درته د غورماچ د ولسوالۍ خلک باریدل تلو هغه شهرک ترسته په دغه فریجن مو کوچنیان د یخ او د مریضۍ سره مخ دي او د موږ د لوږې سره مخ دي یو بوجه غوړه په ګر بازار کې نه پیدا کیږي دا درې ورځې کیږي خلک سرګردانه ګرځي یو بوجه غوړه نه پیدا کیږي یو بوجه چې پیدا شي په دې چې وړي په 2000 افغانۍ یو بوجه غوړه دي دغه لارې ټولې پر موږ باندې بندي دي که حکومت دا لارې نشي یلا کولای موږ دغه ولسوالۍ څخه نږدې شزړه نه دی لیدلې دغه ولسوالۍ کې په شپږو میاشتو کې خو یوه عریضه نه کیږي
فقط ول سواس عبدل تناسی چې یو تذکرې ورته یې غوښتم په شکو زمش کې سره ورته تذکرې ورته کاکا تر دغه ول سوالي مشتریو در دغه الوتکې مشتریو تر دغه حکومت مشتریو دغه ول سوالي د انتقال کې چرشنبېته چرشنبېته دغه غورماش د مرکز څخه 15 کیلومتره د فاریاب خواته نږدې ده هلته دغه مین د غورماش کوشتې دی ورټول کې دغه د اردو کمپ دی ورټول کې هلته په چرشنبې کې خپل امنیت ونیسي ملت د دوی څخه بیا زاره دی تر امنیت یې تیری کاکا تر دغه حکومت تیری طالب تر خلاصه دی وی خو زوري د دولت د خو دوه واره زوري څرکان را باندې باندې لاري را باندې باندې دي هریانانو چې پر کوم ولا شو په لحاظ د خدای کنه چې کولای استفا وکړه کاکا تر دا بچی یې څه وطن دی واښې ډېر بدر کوي ملت دې ډېر بدر کوي د خدای
وزیر صاحب د غشتنه خو عجیب ده خو اته سوا یا زر کورونی هم ډیر کسان دي چې د نامنې څخه دونه پتنګ راغلي
ګور از تاسو وایم چې په افغانستان کې جګړه ده د ټوله نړیواله ټولنه دلته د تروریزم سره په جګړه باندې بوخته ده افغانستان د جګړې مسله داسې نه ده چې سړی په دوه خبرو کې په درې خبرو کې دا روان غړي او په دې کې خلاصه کړي دلته نړیوال تروریزم دی دلته بهرني لاسونه دي دلته استخبارات دي د جګړې تر شا دي د افغانستان دولت د افغانستان حکومت وسلوال پوځ د ملي دفاع وزارت ټول په دې هلو ځلو کې بوختي تر څو چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي تروریزم محو شي او موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلکو لپاره پر امن او سوکاله ژوند برابر کو زمونږ ټول هلې ځلې پاندې کې دي دا ټول د رسید د جګړې لپاره ودا د دښمن لپاره ودا چې نه غواړي افغانستان آرام او وسوده شي او سره له هغه نه د غرماج دي ورور پیغام لوی درسې ته وزیر صاحب دفاع ته هم رسوم دا په کومه ساحه کې نارسي شي وي چې موږ ورته رسیدګي وکړو زه دا پیغام مکمل د مقامات او یا د مسولینو غوګونو ته رسوم
دوستانو د نن ورځې پیغامونه هم دومره و مننه کوم چې زموږ سره خپل ستونزې شریکوي او مننه کوم زماله همکار تایر روشان څخه چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کوي البته د دې پروګرام د جوړښت سره سم موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو رسوو او هیله ده چې په هواري کې مرسته وسی تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه